السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. اوریدونکو، په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو. خو درس مخکې د دې سات خبرونه زم د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو د نتیجو په اړه د مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. په تیر شو ورځ کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو 13 کسان وژل دي. د یوکرين فوج په شمال، جنوب او ختیځ کې په بیلابیل ځایونو د روسي ګولباري رپورټونه ورکړي. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو د نتیجو په اړه د مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. د مقدمه اوریدنه د چیف جسټس عطا بندیال په مشرۍ کې پیل شوې، چې پکې دوه نور ججان جسټس منیب اختر او جسټس اعجاز احسن دي. تر اوریدنه پیلېدو لږ وخت لمخه د پاکستان د واکمن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې د دې مقدمه اوریدنه لپاره دي د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ جوړ شي. په خبري غونډه کې د مسلم لیگ نواز مرستیالي مشر مریم نواز، د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری، د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن او په مرکزی حکومت کې شامل د نور ګوندونو سیاستوالانو پر سپریم کورټ نیوکه وکړه. پر دې موقع بلال بوټو وویل دا سې نسی کېدلای چې درې ججان دي د هیواد د قسمت فیصله وکړي. دوی عدلیه او هر کس ته دا پیغام ورسیږي چې د دې هواد د جمهوری ګوندونو دا وخت یو غشتنه ده چې موږ د ټولو ججانو بنچ غواړو. پاکستان تحریک انصاف د ائتلافي ګوندونو د مشرانو د څرګندونې پر عدالت مخامخ برید بللی. د دې ګوند مخکشانو فواد چودري او شیرین مزاری نن په اسلام آباد کې په جوابي خبري غونډه کې تور پورې کړ چې واکمن ګوندونه د سپریم کورټ د بدنامولو کوشش کوي. د جولای پر 28 نیټه د پنجاب وزیر اعلی لپاره ټاکنې وسوې، چې پکې ډیپټي سپیکر د مسلم لیگ قائد اعظم د لسو غړو د رایو پر دولو سره د مسلم لیگ نواز او اتحادي ګوندونو امیدوار حمزه شاباس کامیاب اعلان کړ. د تحریک انصاف او مسلم لیگ قائد اعظم امیدوار پر ویزلای سپریم کورټ ته د ډیپټي سپیکر د دې اقدام پر ضد درخواست ورکړ. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د جولای پر 28 نیټه د مقدمې اوریدنه وکړه او د وزیر اعلی په توګه د حمزه شاباس اختیارات محدود کړل او حکم یې وکړ چې د جولای تر 25 تر اوریدنې پورې دی د پنجاب د امانتدار وزیر اعلی په توګه خپل کار جاری وساتي. په شمالي وزیرستان کې نن به نور کسان وژل شوي دي. له تازه پیښ سره د جولای د 28 راسي په څلور جلا جلا پیښو کې د وژل شوو لسی وګړو شمېر شپږو ته رسیدلی. د میرالي پولیسو او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کول اجازه نه لري د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډول چې نامانو به وسلوالو نن په میرالي کې د فردوس او زمار علي په نوم دوه کسان په ډزو وژل. دوی زیاته کړه د جولای 28 ماښام مهال د میرالي په امرکی کلی کې هم د یو ځای کس مړی موندل شوی. تر دې وړاندې د میرالي پولیسو تانه مشر فرحان خان بیګام مشال ډو ته ویل چې پرون ماجیګر وسوالو په میرالي کې د بونو اوسیدونکو میر اکبر او جاوید خان په ډزو وژلي او تشتیدلې دي. نو مړي زیاته کړه چې د جولای په 28 او 28 ترمنځ شپې مهال هم په درخلو کې په یو بل هدف برید کې اسماعیل خان نومي کس وسوالو په ډزو وژلې. پولیسو وای تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا وجلی، خو د نامعلوم کسان پر ضد مقدمه درج کړي او د نیولو لپاره عملیات روان دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیل ځلو کې د پشکال بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. په دې صوبه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم لخوا پروند جاري شوی معلوماتو تر مخه په 13 غنټو کې د سیلابونو بارانونو له وجې دوه کسان مړه او 15 شوبل دي. دا راز 15 دیش کورونو ته زیان رسیدلی. د خیبر پښتونخوا حکومت د هر ضلع انتظامیې ته د بارونو په اړه هدایت جاری کړي چې متاثرونو سره مرستې وکړي. په تیر یو شوروز کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 13 کسان مړه کړي دي. د طالبان د حکومت له قدرتي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګام شال ریډیو ته تصدیق وکړ چې په نورستان او میدان وردګ کې 13 کسان مړه شوي دي. دا راز د ننګرهار د رسنیو له دفتره پروند خبر شوی بیان کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې سیلابونو 15 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړي. د اوکراین فوج په شمال، جنوب او ختیځ کې په بیلابیل ځایونو د روسي ګولباري رپورټونه ورکړي. دا له وروسته ده چې اوکراین د جولای په 28 مول په اوډیسا بندر د روسي بریدونو باوجود به د تور سمندرګي د بندرونو لاري د غلې برامدولو پلان پر مخ بیایي. اوکراین ویلي د بریدونو د جولای پر 22مه لاسلیک سوې هغه لوزنامه تر پښو لاندې کړې چې پکې ورسره روس د غلو دانو د برامدولو مخه نه نیولو ژمنه کړې وه. یوکراین فوج وایي روسي ځواکونو د جولای په 23مه د دونیسک په شمال ختیځه برخه کې د بجلی جوړونې د یو مرکز د نیولو ناکامه هڅه وکړه. دا راز د یوکراین هوایي ځواک ویلي جنګي الوتکو یې په هیواد کې د روس په درو مضبوطو مرکزونو میزایلي بریدونه کړي چې پکې روسي عسکر وژل شوي او جنګي سامانونه یې تباه کړي، خو په آزاده توګه د دې ادعا تصدیق نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واورېدل. اورېدونکو تاسو چې څنګه په خبرونو کې بم اورېدلی وي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز د ټاکنې په اړه د مسلم لیگ کاف د مشر چودھری پرویز الهی په پټیشن یا درخواست اورېدنه روانه ده. اورېدونکو دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنونکي طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب، که اورېدونکو ته په سپریم کورټ کې دا چې کومه اورېدنه روانه ده په دې اړه معلومات ورکړي چې تر اوسه څه صورتحال دی.
سلام تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته. دا وخت د دواړو غاړو چې کوم وکیلان دي قانوني هغې خپل دلایل ورکوي، او دې سره سره بیا نور لکه د سپریم کورټ چې کوم یو بار اسوسیشن دی د وکیلانو چې کوم یو اتحادیه وي د هغې ځینې پخواني چې کوم مشران پاتې شوي دي هغوی درخواستونه ورکړي دي. اوسنی چې کوم د سپریم کورټ بار اسوسیشن ورته وي د هغې مشر دی. د اکثر چې کوم د مسلم لیگ نوم یا د پیپلز پارټي یا د حکومتي اتحاد دغه رنګ د اکثرو قانوني وکیلانو د هغې چې کوم درخواستونه دي د دې کیس کې هغوی ټول غواړي چې دا د پنجاب معامله چې دا مسله چې دا د وزیر اعلی د انتخاب دې کې ډېرې قانوني نقطې راوتې وي. یو لارجر بینچ په کار دی چې کوم د سپریم کورټ قاضیان دي، ججان دي، په هغې باندې یو مشتمل نه دغه یو بینچ په کار دی چې دا مهمې قانوني مسلې دا د دې سماعت وشي، دا اور دا د دې سماعت وشي. په دې نقطه باندې د ټولو زیات زور نن چې څومره اوسه پورې باز شوی دی په سپریم کورټ کې چې کوم د پنجاب د وزیر اعلی انتخاب شو د حمزه شهباز او هغه د پیشپیکر دوست محمد مزاری چې کوم لس ووټونه مسترد کړي وو او د هغې نه پس هغه انتخاب د حمزه شهباز شو، نو بیا چې چا شکست خوړلی وو په دغه انتخاباتو کې پرویز الهی نو هغه سپریم کورټ ته رجوع کړی وه. دا کیس هم د هغې تناظر کې نن د هغې سماعت روان دی، نو تر اوسه پورې خو دلایل ورکول کېږي او دغه په هغې باندې زور دی چې یو لارجر بیچ. لیکن بلخوا بیا چیف جسټس عمر بندیار دا خبره کوي چې کوم د دې کیس اولنی سماعت شوی په لاهور کې چې کله د وزیر اعلی د پنجاب انتخاب کېده دا د هغې یو تسلسل دی. تر اوسه پورې دغه غوښتنه چې شوې ده د لارجر بینچ هغه د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا نه ده منل شوې چې هغه ته هم دا اختیار لارجر بینچ جوړ کړي. نو اوسه پورې لا بحث روان دی او چې څوک د دغه لار بینچ په حق کې دلایل ورکوي د هغې دا موقف دی چې چونکې قانوني مسله ده چې آیا د یو پارټۍ د مشر په هدایاتو باندې دا غي ممبران اوټ ورکول شي کنه د پارلماني لیډر چې په اسمبلی کې یا صوبایي کې یا مرکز کې یا سنټ کې پارلماني لیډر وي هغه کدا اختیار دي چې هغه ممبران ټول څه له اوټ ورکول مو ورکوا. نو قانوني نقطې دي اوس وو ګورو چې څه کیږي.
سید او طاهر خان صاحب، د دین وړاندې د پاکستان حکومت اتحادی ګوندونو غړو په اسلام آباد کې یو خبری غونډه وکړه. کوریدونکو ته په دغه اړه معلومات ورکړي چې دی په دې خبری غونډه کې سو ویل.
خبری ہوں تو وینا کڑی وار مسلم لیگ نو مطلب نواز دیاد جنہیں تم اسلام مسلم مولانا فخر الرحمان پیپلز پارٹی مسلم بلاول پٹو تغرنگ دا اونی مسلم پارٹی خیبر پختونخوا مشر احمد علی خان تغرنگ دا وزیرستان محسن داور او دی سر سر بیا نور هم اتحادی دی پا موجودہ حکومت راوی مشرانو او دا طول یو نقطہ واو اغین دا غوابی چی دا یو دی بغران دی پا پاکستان کی سیاسی او دې لپاره آئینی چې کوم نکاتو باندې اختلاف نظر دی نو دا یو لارجر بینچ دغه لپاره هغه اعتراضونه مکرو د دریو قاضیانو چې کوم بینچ دی بلاول پټو دا خبره وکړه چې دریو قاضیانو ته ججانو ته دا حق نشته چې پاکستان د مستقبل په اړه باندې فیصله وکړي. نو د دې او دې بیا دې پارټیانو رسمي په سپریم کورټ کې اپیل هم دایر کړی دی او غیم دا غواړي چې په زیر دي چې د درې کازیان چې کوم په پنجاب کې دغه مسله اوري چې کوم سیاسي مسله دا د انتخاب او دی راډه نو بار تر اوسه په سپریم کورټ مو غدري چې ځان له بیا دي عمره تا باندې چې کوم چې د سست نه په مشوره په مشوره کې نو د دې د زیات بنیادی نقطه هم دا و او باندې مګر نواز په ځان هم لګو چې دا سی او جت هغه د مسلمان نور خلاف دی نو هغه په دې بنچ کې موجود دی نو بار د بی دغه وختنه دا لیکن تر اوسه پورې د دغه پارټیانو چې کوم خبرې نه استوا هغه تر اوسه پورې موږ نه شي ویني لیکن وبا کتی شي چې کله سماعت پلا روان دي چې کله سماعت ختمیږي نو آیا د دریجه جان پاتې کیږي ځکه چې کی جسس اوس پورې چې کومه ماس ورکړي دي کوم خبره کړې ده دا هغه هم دا سیاسي چې تر اوسه پورې هغه دغه دریو جانو له خوا دا په پنجاب کې مسله څنګه دا ورته وایي
سما د ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو اوریدونکو ورزوس شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې په داسې حال کې تازه هدفي بریدونو کې درې تنه وژل شوي چې د هدفي بریدونو پر ضد په میرعلي کې له یوې اونۍ راهیسې احتجاجي پرلت هم دوام لري د میرعلي پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي یو هدفي برید د جولای په 23مه مازیګر شوي چې پکې دوه تنه وژل شوي او بل برید د جولای د 23مې او 23مې ترمنځ شپې مهال شوي چې پکې یو تن وژل شوی پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمې درج کړې دي بل خو په شمالي وزیرستان کې پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد ځانګړي عملیات دوام لري او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان به ډیر سره خپل انجام ته ورسوي په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرلي کې وسلوالو د جولای په 23مه په یو هدفي برید کې دوه کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلي دو یوای چې د جولای په 23مه هم د شپې میرلي حیدرخیلو کې یو بل هدفي برید کې یو ځوان وژل شوی نمیر علی پولیس تانه چارواکو او پولیسو مشر فرحان وای چې تیر مازیګر جولای په 23مه د بنو سیدون کې جمیل اکبر او جاوید او میر علی حیدر خیلو کې د شپې اسماعیل نومي ځای ځوان په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې ووژل شول دوی وای چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او پولیس پلاټن کړی دغه بریدونه په داسې حال کې شوی چې هلته میر علی کې ځایي خلکو د دغه شان هدفي بریدونو زید پر ل د یوې اونۍ نه روان دي او حکومت نه د امن باور کولو غوښتنه کړي د جولای په 13مه هم میر علی هرمزو کې وسلوالو ځایي ځوان عمر په ډزو وژلې وو او د غزوان فاتح لتلله د باکا خلو سیدون کې سمیولا د جولای په 19مه وسلوالو په یو بل هدفي برید کې وژلې وو د غلطه د هدفي بریدونو زید روان پرلت په دوران دغه سلورم هدفي برید دی او روان کال کې دغه شپږ درشم هدفي برید دی چې تر سره شول میر علی کې روان پرلت وروسته لاغې پیل شوه چې د جولای په 14مه وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځای مشر کاری سمی الدین او د ګون بل منتخب کونسلر کاری نومن په ډزو ووژل شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم 13 ورځ د کاری سمی الدین فاتح له میر علی ته ورغلی وو نو ما وړي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امن لپاره هڅې روانې دي هدفي بریدونو ککړ به زر انجام ترسي وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري میر علی کې هدفي وژنو زید روان پرلت کې ځایي خلک وختنه کړي چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي د غلطه د امن باوري کړي او د دوی ژوند خوندي کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پلویانو د هدفي بریدونو پر ضد تیر ورځ د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا په نورو یو شمېر لویو وړو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه او جلوسونه وکړل دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د امنیت د ټینګول لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي او د بد امنۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته سزاګانې ورکړل شي بل خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دریس لري چې د وسلوالو پر ضد کاروایانې جاری دي او ډېر سر به په صوبه کې امنیت ټینګ شي په دې اړه تفصیل د غلام غوسنه
څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ ستاسو د قبایل مظلوم مسلمانانو رو باندې
په قبایلی ضلعو کې د هدفي وژنو په ضد د احتجاجي لاریونونه د خیبر پښتونخوا د سرخار پیښور په شمول په سوابۍ مردان چارسده او نورو لویو او وړو ښارونو کې ترسره شو پرون مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال دوی غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره دې کوټه دې ګامونه پورته کړی شي او د بدامنۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړی شي. په دغه مهال د جمعیت علما اسلام فیصله تعلق لرونکي یو دینی عالم مولانا مسکین شاه مشال ریډیو ته وویل
ټولو ملګرو ته دا معلومه ده چې څو ورځې مخکې په وزیرستان کې زمونږ علما کرام شهیدان شول، د هغې نه مخکې په باجوړ کې بېدردۍ سره علما کرام شهیدان شول. په دې ملک کې هر شهري ته امن ورکړی شي، علماو ته دې امن ورکړی شي، د سکول ماشومانو د مدرسې طالباتو بچو ته دې امن ورکړی شي. داسې نه یي چې لکه دغه اور هغه بیا زیات شي او د هغې په مړکولو باندې څوک پوهېږي نه. که د دې قاتلانو په ګرفتارولو کې د جمعیت العلماء اسلام هر کارکن ته څه قسمه ادارو ضرورت وي، انشاءالله موږ هغو سره شانه بشانه ولاړ یو.
د جمعیت علماء اسلام پی ویاند عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور تر څنګ دا ډول احتجاجونه د هغوی د ګوند د مشرتابه لخوا په ټوله صوبه کې اعلان شوي وو.
په صوبه خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمان صاحب د حکم او د هدایت مطابق په وزیرستان کې په باجوړ کې او په پیښور کې او په صوبې مختلف اضلاعو کې د ټارګټ کلینګ او د علما اکرامو د شهادت خلاف مظاهرې وشوې. مختلف زونو کې د مقامی او د صوبائی قائدینو په قیادت کې جلوسونه وتل. روزانه په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ روان دي. پیښور کې د درې هفتو کې درې ماشومان، وړې وړې ماشومان اغوا شو، بیا هغې د قتل واقعاتو شو. صوبائی حکومت دې طرف ته توجه دي ورکی چې په صوبه کې دا حالات ولې پیدا شو.
د حکومتي او امنیتي چارواکو لخوا د جمعیت علما اسلام د پلویانو د دې لاریونونو په ردی عمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو متعلق د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې هم تیره هفته د هدفي بریدونو او د بدامنۍ دا مسله د حزبي اختلاف د غړو لخوا راپورته کړې شوې وه او د هغې وروستو بیا صوبایي وزیر شوکت یوسفزي مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د پخوا په نسبت اوس مهال امنیتي صورتحال ډیر ښه شوی او حکومت او ادارې هڅه کوي چې زر تر زره په مکمله توګه امن پذیر کړي.
هغې باندې ګورمنټ کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم نه انډرګراؤنډ دغه ویني، هغې خلاف ایکشن کوي او د هغې رد عمل وي. تاسو ته چې سخکاري کړي دا هغه اخري سلګۍ دي. د هغې ان شاء الله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. ګوره مذاکراتو کې وخت لګي، دیکھ ډېر سوزونه دي، ډېر سټیک هولډرز وي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دې وخت کې دی هغې دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي. دا یو خبره ده.
د جمعیت علما اسلام فی لخوا د لاریونونه په داسې مهال ترسره شوي دي چې پوز په شمالي وزیرستان کې د جولای په درشتمه نیټه د ځینو وسلوالو د وژلو او د ځینو د نیولو خبر ورکړی وو، خو بیا هم تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې په دوو پیښو کې درې نور کسان په هدفي بریدونو کې وژلې شوي او په دغه سیمه کې د هدفي بریدونو په ضد احتجاجي ناسته هم دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
په قبایلی سلو کې د موجودو کارخانو مالکان وایي د بجلی د ویش کمپنۍ وابډا ورته نه یوازې د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو جمع کولو امر کړی، بلکې د کوارټر ټیرف په نوم یې نرخ ورته هم لوړ کړی او ورسره ترې د فیول ایڈجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم غواړي، چې په نتیجه کې یو شمېر کارخانې ودرېدلې او په زرګونو مزدوران بیروزګاره شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی نه د اضافي پیسې نه اخیستل کیږي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت د نړیوال مالی فنډ یا IMF نه قرضې اخلي، چې ورسره د غي شرطونه منل لازمي وي او د بجلی په نرخونو کې اضافه هم د IMF شرطونو کې شامل ده. بلخو حکومت وایي چې تیر حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې د IMF څخه قرضو اخیستلو ته مجبور دي. په ډیره تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د کبایلی ضلع د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایڈجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي، چې دې سره اوس دوی نشي کولی چې خپلې کارخانې خلاص وساتي او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتھلی چې کم ټیرف وي منتھلی کم بل وي په هغې کې رچوا. دوی په موږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړوو هغه مونږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ له پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا سو خبره نه خدا مونږ کې بعد کې مارا لګا رب سے.
دا بیوی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بیوی پر ټول فاٹا کې چې هغه ټول دینه متاثر شوی،
کم سے کم 20 نه ته 25,000 فور فیم لو یا 20-25,000 لیبر خو به پکې کار کوي چې دا بیکار شوی.
د خیبر ضلع د باډی یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بیروزګار شول.
مونږ خو دې کې ډېر خلک کار کوي که نه، چې دا بجلی په اندازه ګرانه وي زیاته وي که نه، نو دې سره ډېر خلک بېروزګاره شي. چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده، اندازې څه اپریشن والا علاقه ده خرابه شوې ده او څه اوس دا بېروزګاري چې سي نور هم خرابه شو.
د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړواله راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا IMF نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي، په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر، دا د څړنواله خلک انتې پورته کړي وي کلاشن کوف غاړې ته اچولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماسوشن په درنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
او
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ورزوس تیبل رپورٹ طرف تا د خیبر پختونخوا حکومت د زنگلات و خوندیتوب لپاره په 2022 کال قانونی مسوده کې بدلونونه منصور کړی دی. د نوې اصلاحاتو لمخې به د قانون خلاف ورزی کوون کی کم نه کم 50,000 روپۍ جرمانه ورته به درې کاله د قید سزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې حکومت په صوبه کې د زنګلونو تحفظ لپاره لا نور اقدامات کول غواړي، نو ځکه د اصلاحات منصور کړل. بلخوا څیړونکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د زنګلاتو شمیر کم شوی او حکومت ورته پام نه کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د زنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته به د صوبې زنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د زنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 24 لغ وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د جولای په 22 د خیبر پختونخوا اسمبلی د زنګلونو بل 2022 له اصلاحاتو کولو سره منصور کړ. طارق علي شاه وایي چې د زنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وي، نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2022 کال په بل کې ترامی مکړي.
2002 نو والے 2022 پر پدی کس کس پا قانون کی ترمیم نو شوے ایک دا سے سزاگانے پدی کی مطلب اضافہ ہوشی صوبائی حکومت وست دے اجازت پر کو اور کم سے کم سزا چکا مدا وست لگا غدوی 50,000 دا اور میکسیمم چکم دا نو 10,000,000 تا ورا سے دو دا دا نوی تقاضی مطابق دا غی دا غدی زکر چی دن سبا
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په 11 ویلي وو چې په تېرو 2 اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2,200 پیښو کې په 550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګیدلې، او د 103 ځایونو د اور لګیدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولي وو. که څه هم طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات رانکړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن ویل چې په دې نیول شوو کسانو کې 4 اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
سرکار لاندې کوم زیات کرتی نوغا په ملکن ڈویژن کې او په هزار ڈویژن کې څنګه دي.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوری کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې په صوبه کې لوړاندې نه د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی، خو په هغه هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه وه، بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب خبر ہے کبھی ایریا کی کیدے دا پغورن باندې شوی دی پغورن کے موسم پالڑی نخشی.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 18 پخپرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکي کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پوه او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وخت تېرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
انڈیا پاکستان چکل آزادی دو کنا دکھتے 25-30% جنگلاتو فیصد خلق کم زنگلات خو د انگریزانو فور سسٹم ډیر سترونګ او په دغه باندې ډیر زیات دی تحفظ نو چې کله انگریزان لاړه نو اوس دا توایم چې انډیا 30 نمبر لاړو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هواد کې د یو عربونو لګولو منصوبه پیل کړی و او ویلی وو چې د دې لمخې په بیلابیلو سیمو کې په لکونو باندې لګولې دي. خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوې دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه دا وړل شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسپخین دونی مې بجې شوې دی. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدلو چې د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو د نتیجو په اړه مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. د قضیې اوریدنه د چیف جسټس عطا بندیال په مشرۍ کې پیل شوې چې پکې دوه نور ججان جسټس منیب اختر او جسټس اعجاز احسن دي. اوریدونکو تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د حکومت اتحادی ګوندونو یوه خبری غونډه وکړله او پای کې غوښتنه وکړه چې د دې مقدمې اوریدنې لپاره د سپریم کورټ د ټولو ججانو بینچ جوړ شي. هلته په شمالي وزیرستان کې په داسې حال کې تازه هدفي بریدونو کې درې تنه وژل شوي چې د هدفي بریدونو پر ضد په میرعلي کې له یوې اونۍ راهیسې احتجاجي پرلت هم جاری دی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوسټ مشر وایي چې د وسلوالو پر ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. اوریدونکو یو بل خبر بیا دا و چې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پلویانو د هدفي بریدونو پر ضد تېر ورځ د پېښور په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي لاریونونه او جلوسونه کړي دي او دوی له حکومت نه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې مشال ریډیوي مجله د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې اکران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا اونۍ په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعرې په اړه یو راپور مو درته برابر کړی دی. ورپسې به د یوې افغانې شاعرې مرکه واورئ چې په افغانستان کې د میرمنو او ادیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د یوې شاعرې یو تازه شعر او د زما د غیستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. راسره اوسئ. شعر لکه چینه، هنر لکه سندونه او د شعر او هنر مینوال لکه تګی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې ښکلي هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي، خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان ناهیلي نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو څو اونیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب یې میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل سچې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. خو دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ونه پانه زوري دلی دي صاحبا.
مینا نظری د فرانسوي خبري اژانس ته ویل سکوت د مرګ په معنا دی.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو. یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري. کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلې او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله هم نه لرم خو یو شاعر او لیکوال په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د انجونو په اړه شعر ووایم، غږ یې پورته کړم او حد اقل لږ تر لږه که نور څه مې له وسې نشته دا خو مې له وسه شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم، کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم.
د رڼا دا محفلونه په تېر حکومت کې هر کال جوړېدل، خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالا مال دی. کېږي یو لالۍ راته یادېږي، نازومې زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی.
55 کلنه اوګۍ امیل هم شاعره، لیکواله او فرهنګۍ ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی، خو دوی چوپ نه شي پاتې کېدای.
یا هم مونږ یریږو، یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي. اوس هم رست مونږ ځان ته باندې قبول کړي، خطر هم قبول کړي دي، ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر.
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې، نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو، خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اوریدل. خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه، خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتو لپاره له هیڅ چا نه ډارېږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي، ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی یو ډار باید ونه غواړي. ولې یو نارینه چې خپل حق غواړي، که نه هغو ته شرم نه وي، هغو ته ویره نه وي، ولې ښځه یعنې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظمه اوګۍ امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري، هماغه څه ترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروري دي، او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي، ملامتي پر دوی نه، په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالته سندرې او سرود او آهنګ دا لمحه زوړي او دا وژل کیږي، دا به ډېر لوی جفای دا. یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دي. زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره، د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري. دا واقعا ډیر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي، موږ نه زموږ احساس اخیستې.
راپور ما اورېده چې د اوګۍ امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي.
ډیره مننه. د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده، او د ټول افغانستان نه به افغان لیکوالان او شاعران ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو، خپل شعرونه به لوستل، مشاعره به وه او ویناوې به وې، د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې. او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل، هغې ته به مواردونه ورکول، او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده، هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو، د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله. خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو، خو بیا هم د حالاتو له وجې، لکه تاسې هم یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه، نو سا کال مونږ مشاعره د رڼا مشاعره همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې ومونه غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نه شي. نو رڼا مشاعره مو وکړله خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه مېرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیر یې هغه شعرونه وو چې د دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونږ کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې، وای شوای کوای په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقۍ وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا هغه موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوی چې په ډیر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې، په دغو میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، دره تویل شي چې د دوی ژوند څومره پستونځو کده.
هغه میرمنې چې لا فرهنګ سره تعلق لري، لا قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو او څه وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډیره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي د دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کیږي او دوی باندې بندیزونه لګول کیږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کیږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداده او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخته خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي یا د حقونو خبره کیږي یا د ښوونځیو یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کیږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کیږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړې وي یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ. مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي، هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پوهېږم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اورېدلې او منفي مو هم نه ده اورېدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پوهېږم چې تر کله به دوام کوي او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو دی یو ورځ د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدون کی زیانونه اړوي ټولنې ته. کچېری مونږ افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. مونږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، مونږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید مونږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه، ګمان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی. تر اوسه هیله مو دا ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو. او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کیږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کیږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کیږي چې زما حقوق به دلته تامینیږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کیږي. نو که چیرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان جونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې پاینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د باارزښته هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کیږي.
مونږ په تیره کې ډیر لیدلی چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم مونږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې مونږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی، او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی و او له لاسه یې ورکړی و. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي، او بیا د خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدای غواړم چې هغه د پسرلی ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي، الله دې بیا هغسې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی، پې الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره یې دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بلکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي، او دوی کمیسیون جوړ کړی چې هغه تللي لیکوالان او علمی چیرے بیر تراو غاڑی راستنی کی افغانستان تاو دا یو ډیر نیک او خکار دی خو زه فکر کوم دی دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه دی دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده کوم افغانان چې دلته دي دی دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده اوس یو څه زیاته شوې ده هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لري د دوی نه استفاده وکړي د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ دا یو څه منطقي نه ده او پاتې شوه د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د ښځینه او نارینه وو خبر مطرح کیږي متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري څومره چې د نارینه وو د کار ضرورت دی دومره د ښځینه وو هم دی نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي
د مینا نظری خبرې مو واورېدې هغه هیلمنه و چې د تور شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کو
چې دوم توره بلا را پسې شوي چې دوم توره بلا را پسې شوي دا د کوم جرم سزا را پسې شوي ته زما د محبت لکې د اوزا ته زما د محبت لکې د اوزا مینه وژنم دنیا را پسې شوي ویلې ځان خورم کسو کم خدایا ویلې ځان خورم کسو کم خدایا د نه هر یتیم ژړا را پسې شوي د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا د دې وخت یې روچ زن کړم ډوبا د خلوص رونا رڼا را پسې شوي د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم بهار دا د مور دعا را پسې شوي
فرشته بهار غزل موریده اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب دی ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته رسیدئ نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي لخپلی کتابچینه یو اقتباس نقل کوم یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی یو آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې کله به یې له قصته ټوخی وکړ کله به یې الفاظ سم نه ادا کول کله به یې د لیونو په شان چیغې وهلې او کله به یې د سپي په شان غپل دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم ښه وډباو ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه یوه یې وویل په کمربندونو لرګیو او سوکانو ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه هغه بل ځواب ورکړ د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده
خو زنو داغه په مری هم گزارونه وکړه. ابا ورغبرګ کړه داغه د ټولو غلطیو جرړه خو داغه په سر کې و. یادونو لیوی دریسی څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هېڅ فرق نه پرې اوسي. بهرحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د آبا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له آبا نه شعرونه غوښتل. آبا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په رډیو اعلان وشو چې فلانی مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو. یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګاول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې آبا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو، نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي وو ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي. او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته آبا ملګرو ته یو مېلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې آبا په دیوال ځوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. آبا په هغه مات ګوډ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې آبا په ماته ګوډه آله باندې یو په عجیبا بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو آبا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ د چا سر نه خلاصېږي.